هم وکړه. تاسو راپور کې هم ما واورېدل چې دوی درې جنگي الوتکې یو ډرون الوتکه هم ویشتلې ده او راپرځولې دي. حال دا چې دوی تقریبا ټول پاکستان، هغه پاکستان د پاکستان هغه برخه چې هند ته نږدې برخه ده، د پنجاب ټوله برخه، د پنجاب تر څنګ د کشمیر برخه، د کشمیر سره نښتې د خیبر پختونخوا ځینې برخې چې ابتابات او داسې مرضي دا ایمرجنسی اعلان کړی ده. هلته پولیس هم دې ته آماده دي چې جګړه وسی. هلته تاسو څنګه چې تاسو خپل راپور کې ویل، ډاکټران رخصتۍ راغوښتل شوي دي، ښوونځي رخصت شوي دي، هوایي ډګرونه خالي شوي دي. دا په دې معنی چې دای وس هم په دفاعي حالات کې، په سخت دفاعي حالات کې، یعنی دای په هیڅ انوان د دې د عکس العمل ښکاری چې دای څه ډول ورختایی په دای کې پیښه شوې ده، دای د ورته عمل توان نه لري او نه هم دغه د بریدونو مخنیوي کولی شي. که چیرته داسې وای نو په دې کې به دومره ویره نه وای خپره او ښارونه به داسې په بشپړه توګه نه خالي کېدلی او خلک به د رخصتو نه راغوښتل کېدای، په روغتونونو کې به ایمرجنسي نه اعلانېدلی. دا په دې معنی چې دای وس هم په دای توقع ده چې هند به لا ډېر پراخ بریدونه کوي او پاکستان ته منوزي. پاکستان د دې دفاع لپاره ځان ناتوانه بولي، ځکه دغه شوالات راوستلی. او بله خبره دا ده چې دوی لوی درستیز ما خبرې دوه ساعته وړاندې واورېدلې، هغه سیاسي بیانونه ورکول، هغه ویل چې موږ به دا قضیه نړیوالو سټیجونو ته وړو او د هند دغه جنایت به افشا کوو نړۍ ته. حال دا چې د پوځیانو کار دا نه دی، دا باید ملکی رهبران داخله یا د ملکی حکومت هغه برخه یې دا خبرې وکړي. دې خبره باید د جګړې وای، دې خبره باید د انتقام اخیستو وای. دا په دې معنی چې مورال یې لاس ورکړی دی او د بری توان نه لري، یوازې په دفاعي حالات کې دی. ډېر تر ډېره د قرباني
تاسو آزاد صاحب دی هند وبخې دی پاکستان دی لوی درستیز د څرګندونو پاړه وویل. د پاکستان چارواکي پرله پسې غواړي چې نړۍ ته ظاهرا قناعت ورکړي چې هند د دوی سره د اصولونه پاړی او په اصطلاح تیری کړی په دوی باندې. نړیوال عکس العمل راځه له سیمې نه راته لنډ ووایه. په سیمه کې د افغانستان په شمول باندې دغه کړکیچ کې د سیمې هیوادونه په کم پلو دي او د امریکا په اړه که څه هم تاسو یادونه وکړه، امریکا په دغه برخه کې څه دریځ لري؟ فکر کوم ظاهرا خو د ټرمپ یوه جمله راغلی ده چې ویلي دي هیله لري چې دا شخړه زر پای ته ورسیږي.
د امریکانو پیل کمانډر ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر پرونه ورمرز دا خبره وکړه چې د دواړو د خپل دواړو سیالانو سره، بته د هند او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سره خبرې کړې دي او توقع یې دا وه چې منا د دې جګړې مخنیوي شي. خو احتمال داسې دی چې هند ور ډېر ضرور بریدو کړي. دا د بهرنیو چارو وزیر خبره ده، یعنی هند پرې و پاڼه وو سره په دې مسله کې. هند خپل وکیل هغه او بخې امریکا خپل وکیل ورکړی وه. د دې ترڅنګ په امریکا کې ډېره اندېښنه نه ښودل کېږي. په سیمه کې د چین په څېر هیواد هم تر اوسه عکس العمل نه دی ښوولی. د افغانستان موضوع که موږ بېخي وي څنډې ته کېږدو، طالبانو هغه ډول سیاسي ثبات هلته نشته چې هغه د هغه سیاسي هغه نړیواله کچه باندې د سیاستونو انډول وساتي. طرف بې طرفي یو معقول دریځ از ظرفیت خو هلته زه شخصا نه وینم. حتی ایران هم تر اوسه داسې څرګنده څه نه دي ویلي. په سیمه کې نور هیوادونه روسیې څه نه دي ویلي. نو دا په دې معنی چې هند توانېدلی دی چې په تېره دوه اونۍ کې، یعنې پر کشمیر د برید نه وروسته دی چې نن برید کوي چې دوه اونۍ تیرې شوې څه بعد یې دوه اونۍ. دا په دې معنی چې په دې دوه اونۍ کې هغه نړیوال مسایل چې موږ او تاسو یې مطالعه لرو، دی د سیمې قدرتونه او د نړۍ قدرتونه په اعتماد کې اخیستي دي. په نننۍ عصر کې دغسې هیوادونه لکه هند او پاکستان یا ډېری هیوادونه پرته له امریکا اگر که دغسې برید کوي، نو تر یو بریده پورې هڅه کوي چې نړیوال قدرتونه په اعتماد کې واخلي، یو ځل خبره وکړي، د یو اعتماد نه وروسته دی بیا دا کار کوي. په خپل سر یې نشي کولی، ځکه ډېرې ستونزې په نړیواله کچه او سیمه ییزه کچه.
ډېره زیاته مننه آزاد. ډېره زیاته مننه دوستانو. د امریکا د ویسکانسن پوهنتون استاد نجیب آزاد چې د سیمې او افغانستان په اړه باندې څېړنې کوي، له ده مو واورېدل چې په پاکستان او د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې د هند تازه بریدونو په اړه خپل نظر را سره شریکوو. مننه ترې کوو. تاسو زموږ غږ لاساتی راډیو واورئ.
ل شخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
دوستانو پرون مخکې لدی چې نن سهار د هند بریدونه پیل شي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر سره خبرې کړې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د دې هیواد د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره د هند له وروستیو اقداماتو چې پاکستان یې د هند له لوري غیر قانوني او یو اړخیز اقدام بولي له دې خبر کړي. د پاکستان او طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو په خبرو شوو اعلامیو کې ویل شوي چې دا موضوع د محمد اسحاق ډار او امیر خان متقی تیره ورځ په ټلیفوني خبرو کې د دوی دواړو ترمنځ مطرح شوه. د چې د پاکستان او افغانستان د دوو چارواکو نور په خبرو کې څه ویلي دي په اړه په مکې دی ریپورت ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې هیواد د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر سره په ټلیفون خبرې کړي او هغه یې د هند له وروستي اقداماتو چې پاکستان یې تحریکونکي غیر قانوني او یو اړخیز ګڼي خبر کړی دی. د دې وزارت د اعلامیې پر بنسټ د سې شنبې په ورځ د مې د شپږمې په دې ټلیفوني اړیکه کې اسحاق ډار د سولې او د خپل هیواد د حاکمیت پر ساتلو ټینګار کړی دی. هغه دغه شان د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي او دوه اړخیزو اړیکو پراخېدل مهم ګڼلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې ویلي چې په دې ټلیفوني اړیکه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو، ترانزیتي مسایلو، سیمه ییزو حالاتو او د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه خبرې شوې دي. دا خبرې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په بالګام سیمه کې تر مرګونی وسله والې حملې وروسته کېږي. په دې برید کې چې د اپریل په 2 د سیلانیانو پر موټر شوی و، شپږ ویشت تنه ووژل شول او ولس نور ټپیان شول. هند دا برید تروریستي وباله او پاکستان یې پکې په لاس لرلو تورن کړ، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او د څېړنو غوښتنه یې وکړه. تر دې پیښې وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد ځینې ځپونکي اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند د اوبو د تاریخي تړون ځنډول و چې له مخې پاکستان ته د سند د سیند د اوبو جریان تضمین شوی و. د پاکستان حکومت یې په ځواب کې واګه بندر وتړلو او د خپل هیواد له هوایي حریمې د هند ټولې الوتنې بندې کړې. اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې د طالبانو له حکومت سره په داسې یو ډیپلوماټیک اړیکه کې چې تمرکز یې پر اقتصادي مسایلو و د هند موضوع مطرح کړه. آیا پاکستان غواړي د هند په وړاندې د افغانستان زمینی ملاتړ ترلاسه کړي؟ شنون کې وایي احتمالاً پاکستان هڅه کوي چې هند سره د ورپیښ تاوتریخوالي په اړه د افغانستان دریځ معلوم کړي. د سیاسي چارو شنونکی عمر سمت وایي پاکستان ته پکار ده چې نه یوازې له افغانستان سره بلکې د سیمې له نورو هیوادونو سره هم تعامل وکړي چې هند سره په تقابل کې په ګټه تمام شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې خپله بې طرفي وساتي او د سیمې د سولې او ثبات لپاره هڅه وکړي.
پاکستان بسیار کوشش داره تا کرم
پاکستان ډیره هڅه کوي چې لبن لوري څخه ورته کوم غوښ متوجي تر څو وکولای شي خپل پام لرنه کشمیر او هند سره سرحدونو ته زیاته کړي. دغه راز دوی د سیاسي قضیو په اړه یو مشورتي میکانیزم هم پیل کړی چې یقینا د ټي ټي پی موضوع هم پکې شامل ده. دا به د دواړو خواوو په ګټه وي، ځکه افغانستان زیاتره یو بې طرفه دریځ خپل کړی او نه غواړي چې د هند یا پاکستان پلوي وکړي او نه غواړي په دې قضیه کې ښکېل اوسي.
خود چارو بلشنون که سمی یوسف زی بیا وای
از ما پا خیال بده وقت که صبح چی سیمهیز هیوادو ندی یا ده پاکستان گواندی هیوادو ندی چی ده هند و پاکستان ترمند کارکیچ زیاد شوی ده دوی خارج وزیران یا حکومتی مامورین لپاکستان سر خبری کویی او ایران افغانستان خارج وزیر هم له پاکستان سره خبرې کړې دي، خو زه فکر نه کوم چې دا وخت دی پاکستان د افغانستان نه کوم نگرانی یا خطر ویني.
دوستانو په داسې حال کې چې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت او پیژندنې ریاست په لسو ولایتونو کې د باران او ناڅافي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړې. تر دې مخکې د بدخشان د بهارک په ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي د بدخشان په بېلابېلو ولسوالیو کې سیلونو خلکو ته مالی تاوانونه رسولي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې لنګدی وی ونی رئیس پر لبسی ورختونو او سیلابونو د سیمي خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان اف ای او په یو بیان کې چې نن سه شنبه د مئی شپږم یې په خپل فیسبوک باندې خبر کړی ویلي چې د بدخشان په جرم بهارک او یمګان ولسوالیو کې سیلابونو ورختونو لزرو ډیرې کورنۍ زیانمنې کړي. په بیان کې راغلي چې دغه سیلابونو لامل 233 هکتار کرنې ځمکه ویجاړه شوې، 1500 ساروي او 150 مالداران ته زیانونه اوښتي دي، خو د ساروی د ځانمنېدو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. دغه سازمان ویلي چې له خپلو همکارو ادارو سره په دغه لرو پرتو سیمو کې د احتمالي غبرګون لپاره د اړتیا په ارزونه بوخت دي. په همدې حال کې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي بلال احمد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او مالونه یې تلف شوي دي. سیلابونو دلته پراخه ویجاړې رامنځته کړې دي. یو شمېر کسان یې مړه کړي، د خلکو کورونه یې نړولې دي، د خلکو څاروي له منځه وړي دي، کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې دي. له یوې خوا باران، له بلې خوا د لارو خرابوالی او د غراز له یو شمېر خلکو سره مرستې شوې، خو ډېر خلک مرستو ته اړتیا لري. موږ له حکومت او مرستندویو موسسو غواړو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
وسم یو به بل موضوع ته ورسو. طالبان وایي د دوهې د څلورمې غونډې لپاره چمتووالی نیسي. په دوه کې د ملګرو ملتونو او قطر په قربتوب باندې د 2023 کال راهیسې د افغانستان په اړه کنفرانسونه او نړیوالې غونډې جوړیږي. په لومړو دوو هغو کې طالبانو برخه نه درلوده، خو په وروستیو کې یعنی په درېمه غونډه کې چې تیر کال جوړه شوې وه د طالبانو په استازولۍ ذبیح الله مجاهد برخه اخیستې وه. د څلورمې غونډې په اړه چې په دوها کې د ملګرو ملتونو په نوښت په جوړیږي، خپله قطر او ملګرو ملتونو تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي له دوی غوښتل شوي دي چې د دغه غونډې کې خپل ګډون یقیني کړي. په دې اړه پام وکړئ د فیروسي عزیزي رپورټ ته.
د طالبانو حکومت په قطر کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوهې پروسې څلورمې ناستې ته د تابعیت خبره کوي. د دوی د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په کابل، دوحه او د دې پروسې ځینو غړو هیوادونو کې په دې تړاو ملاقاتونه پیل شوي دي. د طالب چارواکي وویل چې که څه هم تر اوسه د دوهې څلورمې ناستې نیټه وروستۍ سوې نه ده، خو په خبره یې مقابل لوري ترې په دې ناسته کې د دوی د ګډون یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې ده. یا طالب چارواکي زیاته کړه چې دوی هم له مقابل لوري د مشخصې اجنډا غوښتنه کړې او په خبره یې د دوی د حکومت د مشرانو له تایید او جانبینو له توافق وروسته به ناسته ترسره کړي. د یادونې ده چې د دوهې د پروسې مشري ملګري ملتونه او کوربتوب د قطر حکومت کوي، خو دوی تر اوسه د څلورمې ناستې په اړه څه نه دي ویلي. په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی چې د دوهې په لومړنیو غونډو کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروسې څلورمه ناسته هغه مهال اغیزناکه تمامېدای سي چې د طالبانو تر څنګ د افغانستان نورو قشرونو او ښځو ته هم پکې د حضور بلنه ورکړل سي او د دوی غوښتنې ومنل سي. د ازادي راډیو ته وویل
توقع هم دا ده چې د دوی څلورمه ناسته یو اړخیزه ناسته نه وي، یوازې طالبان په افغانستان کې نشته، نور ډلې دي، ښځې دي، مدني ټولنې، سیاسیون، مختلف اقوام، ادیان او مذاهب د افغانستان کې چې د ټولو باید په ښه توګه باندې استازیتوب وشي. همدارنګه د سیمې هیوادونه هم باید د افغانستان په مسایلو باندې مخصوصا خپل سازمان ملل ډېر په ژور د واقعیتونو پر بنسټ باندې باید خپل برنامې وختي ویسي.
د دوهې پروسې درېمه ناسته د تیر 2024 کال د جون په 13مه پایل او د جولای په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد چې د درېمې غونډې لپاره د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري هم کوله، هغه مهال کابل ته لستنېدو وروسته یې په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې د دوهې په درېمه ناسته کې د ګډونوالو هیوادونو استازو له دوی سره د افغانستان د خصوصي سکتور او د نشه یي توکو په اړه خبرې اترې کړې وې. د غراز د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک ویلي و چې په تیره درېمه غونډه کې د 150 هیوادونو او سازمانونو استازي بلل شوي و. دوی له طالبانو سره د دې مسایلو ترڅنګ د ښځو د حقونو په اړه هم بحثونه کړي و، خو په درېمه غونډه کې ملګرو ملتونو د ګډونوالو هیوادونو او سازمانونو استازو او طالبانو ترمنځ د تړلو دروازو تر شا بحثونه وسول. تر هغه وروسته د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي روزماري ډیکارلو او د یونما مشري روزا اوتانبایوه له ځینو افغان ښځو بشري حقونو مدافعینو او مدني ټولنې له استازو سره د دوهې د درېیمې ناستې له اصلي غونډې وروسته یوه حاشیوي ناسته وکړه چې ګڼ غبرګونونه هم په دې اړه راپارېدلي وو. د سیاسي چارو پوه او په کاناډا کې د افغانستان پخوانی سفیر شینکی کړوخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه تر هغه بریالۍ کېدای نه سي چې په خبره یې طالبانو خپلې کړې ژمنې پوره او په پالیسیو کې بدلون نه وي راوستای.
آزادی ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما ملمه ده. مدقیق صاحب پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپریال غم عام خلک ساس په باور فشارونو کې څنګه خوړلی شي څه باید وکړي؟
شیبر صاحب سرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره رازونیږي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای سي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او دا فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده چې هر وخت غواړي نیال کېنی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان دی وی ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل پرورش ورکي او کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده چې خلک کولای سي او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینولي نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې بیا اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او دا لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولې هغه په ثمر ورسوو، دا اوله خبره ده. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله چې ورته وایي د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو، لکه په خزلې دي په کور کې که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې سي، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څه پرېږدي هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي. دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره
ته. وبخښئ، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي؟
تنه د حیوانات پارو نه ده، موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي؟ چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي هغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات تر ډېر
بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدینا استفاده کی خلک او برته د دې لیرونه یا له پادشونو نه بیا د خوره باندې بدلیږي. هغه کوم موضوع ته خبرې پیو کو کوونه کوم خلک دومره پوهاوی لري لوګونه استفاده کوي، ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر ده په دې وخت کې د پلاستیک نه کم استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشئ، پلاستیک ته براشم، د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داسې شان کنه، دا څه رقم مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګورئ، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. مګر اکثره هیوادوال دغه زبانه ټول په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو قوتي هم پراتې، په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراتې. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکي سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو، کچیر اویلی ولرو او اویلی کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو، پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو، د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي، بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي. که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه، که نه حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو.
یعنی وبخشي لدينا د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد، دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي، دې کې کیمیاوي شیان نشته، دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته. بل اخر موږ کوی شو کچیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو، دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل دی راتلی.
او وبخشئ، تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري، په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات، کندهار او نور، که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته، ځایونه شته، نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده، خلک ژوند کوي، دوی یوه آزاده ساحه لري. دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کړي او دغه زبادي خپله هر ورځ هلته راوړي، له دې نه چې ځایي کې هلته یې واچي، دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب دې سي یو کور په تنهایی باندې د خورې تبدیلي کړي. ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو، څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي.
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي، یعنی مالی ګټه، ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي. بله،
زه یو مثال درته درکم. ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود، په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول، لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو. نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه، یعنی ډېر زیات چاپیریال ککړاو، شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه، اوبه خاوره ټول. بالاخره دو سره موږ کار وکړه، دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو، دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه، او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم تراوه، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ، له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي، ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده.
اوس که پلاستیک تراشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره چې بس دنیا به پرېږدو. زه سې خپله تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې، نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپله سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ ښکي د خپله سودا تر اخلي، دغه پلاستیکی کڅوړه برته اچي په خزانو په ځای کې دغه چونده پلاستیکی کڅوړه وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره سی وګوري د بیا برته په دغه ویالو کې چونال ته شمال کمی دغه ویالو ته دنوي نو ویالې ته سیدا ولوېده دغه د اوبو جریان سره غي دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي بلاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل په ښار کې د ټولې ویالې سي ته ګوري د ټولو د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدقیق صاحب مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي یعنی ری یوز ترې کېږي بیا ترې استفاده کېږي خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ماسې اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک یې په اسانه راټولوی سي خو موږ دا کار نه کوو دا همداسې ازاده پرېږدو دغه خلک نشي کوی دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه نو دا که چیرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا پیوسي کې کېږي دا خلک یې اخلي دا خلک یې ټولوي ترې بلاخره وړي بدنه ته دا بیا ویلې کړي له دا بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته قوتیان فرزند پیپسي او د نورو قوتیانو ډبیان له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي
وری دغه مواد غیر عضوي مواد چې دي دا په مجموع کې دا په غدې نه هم بیا استفاده کېږي ولې که چیرې مدیریت سي ده فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي که چیرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي دغه ټول که چیرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي دا بېرته د دې لپاره یو وخت د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و له دې نه بیا استفاده کوله او بعضې نورو شخصي متشبثینو هم په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد بیا ښار راټولول خلکو ته بې پیسې ورکولې دا بیا له خلکو نه د عادي خلکو نه هغه فقیر بې بازارته خلک سینی دوی به ټولول دوی نه بې پیسې اخیستې دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دو نه بیا استفاده کوله خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ دا نسو کوی او دا بیا ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو نو دا بهترینه منبع د عاید د هم د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره که چېرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک ده هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي
مدقیق صاحب تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي لیکن د یوې کوڅې په سطحه د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدی شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه
دا بهترینه لاره ده چې بس صاحب ستا اشاره ورته وکړه ته خو لږ څه د کوڅې ساتې ته ولاړې ما که متوجه وې ما حتی د کور په ساته باندې دا خبره وکړه چې که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي کوڅه مدیریت کېږي د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي بلاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي پاکېږي خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي او بلاخره که چېرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي خو د دې لپاره به بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي او په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار
دغه اتل یو یو ته ګوري بل بل ته ګوري. مثلا یو کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکه ما ته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه دې کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار الک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې مترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي.
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخ کې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و. خلکو دا کار کوو، چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به تودولې او براخره به یو کومه نصیبه استفاده کېده. دغه خلکو به دا بېرته خرڅول، دوی ته ښه منبعد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په دوو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت وي چې زموږ حکومت سره کومک کوو. دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي. دا اصلا د دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده. دا ټول کارونه اړین دي، باید ویږي خلک.
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطره چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو د اقلیمي بدلونونو له خاطره یو نیم وخت بې وخته تیز بارانونه وري، بیا یې دا اوبه بندې کړي وي، بیا دا اوبه په سرک باندې راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه ستونزه دا ده. تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه ستونزه شیبر صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي. ولې دا په حقیقت کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول څه ورسې عمده عامل یې چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسې، دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا یې بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې، تا ترې کړې، بل ترې کړې ده. بالاخره په بیروي شکل باندې، غیر مسؤلانه شکل باندې دا موږ کوڅې ته اچولې ده، بالاخره شمال وړې ده، ویالې بند کړې. او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خارجان دي، د غټو ښارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ دي چې لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله سه که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغیراتو شاهدان اوسو.
مدخص صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده. که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي، دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړو کې شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا را روان دا ستونزه را روانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړو، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړو چې لکه څوک چې تیل مصرفوي، تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره، په مجموع کې د دې ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده. نو دې سره باید په بیرغه شکل باندې استفاده ونه شي. که چیرې دا د موټرو وینځلي حداقل که چیرې نور څه نشي کولی دا د موټرو مینځل د کم کړي، او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو د هغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرېمینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته واسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي، خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دغو د اوبو لګولو د ابیاري لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبه ور خوشې کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې په یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنی اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه په خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي، لوندوالی دومره زیات وي، مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي، هغه ګټه نه کوي.
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي، هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي. د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي، هغه تبخیریږي بېرته. خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي، خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي، چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو، خو دغې ته توجه نه کوي. یا اکثره ځایو ته چې ورسې دا د اوبو نلکي سي دي، دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي. فکر کوي که چیرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه، دا په همداسې دوامدار شکل باندې دا څومره اوبه ضایع
کېږي.
دا ډېر زیات هغه ده، خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو، اکثره خلک داسې خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي، ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته. دا موږ له لاسه ورکوو، یا د کالیو مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا. دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل اویلې په اوبو مینځي، د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي بس د اوبو پایپ ورته نیولې بس مینځي یې، نو هغه سې وچ سي بېرته هماغسې کېږي. د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو، ګرد ډېر زیات لرو، شنې ساحې کمې لرو، یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبر صاحب، چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي.
متحق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې یو څه عامه شوله، چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ور سره زیات شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم رواج چې هغه له منځه تللی شي، بار سره د کابل په ښار کې مثال ورکړم، نورو ښارو کې خلکو ټول ویلې کانکریټ کړي، سیمنټ کړي، ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي، د مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ و مالدار ده، هغه ډېر پیسه دار ده، داسې ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي، دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی، که چیرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې، که چیرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي، دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره، ډېره ژوره دې نه وي، قطر ولري او دوه متره ژوره، په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه چې هر کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د باران اوبه، او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب شي. دا په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي، یا د اوبو سطح د مځکې لاندې، دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته شوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنې دا یوه طریقه ده، خو که چیرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي، خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملې کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي، دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي، امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري، چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي، زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. د یعنې یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي، او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي، یو مسؤلیت یې خپل وبولي. په دې کې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي، که دا په زور نه کېږي، دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو، د ښو کارو د انجام لپاره سی یو پکې همدا کار ده چې که چیرې دا نیت موږ رامنځته کړو، نو هغوی خپله که چیرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي، زده کړو ته وکړي، خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه، یو متر په مجموع کې که چیرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو، دا جذبي کړي، بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي، بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي، یو متر خو به ده ذخیره کړي. نه خو دا بهترینه طریقه ده، ښه لاره ده که چیرې موږ یوه دوه دي ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی.
Nadai nadai o